که هر کلی کوم په دې خبرونه کې کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر سفر څارو تمه ده چې شاه محمود قریشي بنن له افغان چارواکو سره پر دوه اړخیزو اړیکو د کابل او پاکستان ترمنځ د عمل د پلان پر پلي کېدو او له طالبانو سره د سولې د خبرو په ارتباط وغږیږي. خو لومړی خبرونه. په فراه کې د یوې هلیکوپټر د دوو پیلوټانو په ګډون 15 تنه ووژل شول. د افغانستان بانک به نن په لسګونو میلیونه ډالر بازار ته د خرڅلاو لپاره وړاندې کړي او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د دغه هیواد د بهرنیو چارو پر پخواني وزیر سخت انتقاد وکړ. د خبرونو تفصیل. په فراه کې د افغان ځواکونو د هلیکوپټر د سوځېدو په پیښه کې 15 تنه وژل شوي دي. دا پیښه تېره شپه د خاک سفید په رنج سیمه کې هغه مهال وشوه چې د افغان چارواکو په وینا د هلیکوپټر بیړنۍ ناسته وکړه او اور یې واخیست. په وژل شویو کې د هلیکوپټر دوه پیلوټان دي. طالبانو ویلي دي چې دوی دا هلیکوپټر ویشتلې ده، خو افغان لوري ویلي دي چې هلیکوپټر اضطراري ناسته کړې او اور یې اخیستی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي په مشي پلاوی به نن په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له چارواکو سره په دوه اړخیزو غونډو کې برخه واخلي. د پاکستاني رسنیو په وینا شاه محمود قریشي به د افغانستان نو ولسمشر اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره وګوري. د افغانستان جمهوري ریاست وایي له پاکستان څخه د عملي اقداماتو غوښتونکی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي دي چې شاغل قریشي به له افغان چارواکو سره د کابل او اسلام آباد ترمنځ د عمل د ګډ پلان او د افغانستان د امنیت او سولې پر موضوعاتو وغږیږي. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل اورېدلی شئ. ټاکل شوی ده چې د افغانستان بانک نن 2.5 میلیونه ډالر بازار ته وړاندې کړي. د افغانستان بانک عمومي رئیس خلیل صدیق بازار ته د لسګونو میلیونو ډالرو د عرضه کولو د اهدافو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دو عمده دلیل، یو خرڅلاو د سیاست پولي یو وسیله ده. په دې مفهوم چې تاسو د ډالرو په خرڅلاو هغه اضافي افغانۍ چې په مارکیټ کې ایجادي یې هغه تاسو راټولوئ. دوام دا ده که موږ ووینو چې بیا له حده چې هیڅ معمول نه ده زیاتي، په دغه وخت کې بانک مرکزي دا وظیفه ده چې یو مداخله وکړي.
شاغلی صدیق زیاته کړه چې د همدې هدفونو په خاطر دا بانک له تیرو 15 کلونو راهیسې په کلني ډول بازار ته له 2 تر 3 میلیارد ډالر وړاندې کوي. د افغانستان بانک په داسې وخت کې بازار ته 2.5 میلیونه ډالر وړاندې کوي چې د ډالرو په وړاندې د افغانۍ ارزښت کم شوی دی. د کابل د اسعارو په بازارونو کې دا وخت 1 ډالر په 6.8 افغانۍ پلورل کېږي. د 2013 میلادي کال د آسیا جام د کرکټ د یو ورځنیو لوبو سیالي نن په متحده عربي اماراتو کې پیل شي. د افغانستان په ګډون په دې لوبو کې 6 ملي لوبډلې هند، پاکستان، بنګلاديش، سریلانکا او هانګ کانګ د جام د ګټلو لپاره سیالي کوي. لومړی لوبه نن د سریلانکا او بنګلاديش ترمنځ د دوبۍ د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې ده. دا مسابقه د کابل په وخت د مازیګر 4 بجې پیل شي. افغانستان به د آسیا جام په دې سیالیو کې خپله لومړۍ مسابقه د دوشنبه په ورځ له سریلانکا سره وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د بهرنیو چارو پر پخواني وزیر جان کیری انتقاد کړی دی چې په وروستیو کې 2 ځله د ایران د بهرنیو چارو وزیر سره کتلی دی. مایک پومپیو وویل د اوباما د وخت دغه چارواکي عملا د تهران په برخه کې د امریکا پر پالیسۍ سترګې پټې کړې دي. پومپیو د جمعې په ورځ دا هم وویل چې د کیری او محمد جواد ظریف غونډې د منلو نه دي، پخوا داسې نه و شوي او مناسبې نه دي. تر دې یوه ورځ مخکې ولسمشر ډانلډ ټرمپ جان کیری تورن کړ چې غیر قانوني غونډې د ایران له دښمني ډک رژیم سره ترسره کړې دي. جان کیری تیر اونۍ په یوه راډیوي مرکه کې وویل چې له کله یې د بهرنیو چارو وزارت پرې ایښی دی، 3-4 ځله یې له جواد ظریف سره غونډې کړې دي او په دې لیدنو کتنو کې د اټومي تړون پر مسلې هم خبرې شوې دي. د جرمني ستیاسم وویل تر څو چې په اوکراین کې د منسک د تړونونو په اساس دوامداره اوربند نوي ټینګ شوی، د اروپایي ټولنې بندیزونه به پر ماسکو په خپل حال وي. انګلا مرکل پرون د لیتوانیا په پلازمینه ویلینوس کې خبریالانو ته وویل په اوکراین کې سوله او د دغه هیواد مځکنۍ بشپړتیا لا هم زموږ هدف دی. اروپایی ټولنې د دې لپاره پر روسیې بندیزونه لګولي دي چې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي. همداراز دا بندیزونه د دې لپاره لګول شوي دي چې روسیې د اوکراین کریمیا ټاپو وسمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړې ده. د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلاوه بیلتون غوښتونکو او حکومتي ځواکونو ترمنځ د 2014 کال د اپریل له میاشتې راهیسې په جګړو کې تر 1300 ډېر کسان وژل شوي دي. سعودي عربستان پرون وویل د یمن د حوثي یاغیانو لخوا ویشتل شوی بالستیک توغندی چې د سعودي د تیلو تاسیسات هدف په هوا کې لمنځه وړی دی. د سعودي دولتي تلویزیون د دې هیواد په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په حواله ویلي دي چې دا توغندی د جیزان سیمې د پاسه مخکې تر دې چې په یوه ګڼمیشته سیمه ولګېږي چې لمنځه یووړ. د یمن حوثي شیعه ډله چې ویل کېږي ایران یې ملاتړ کوي وایي چې پر سعودي عربستان د دوی راکټي بریدونه د ریاض او د هغې د نړیوالو متحدانو د هوایي بریدونو په عکس العمل کې کیږي. د سعودي عربستان په مشرۍ نړیوال ائتلاف په 2015 کال کې د یمن په جګړه کې داخل شو چې هدف یې د ولسمشر عبدالربه منصور هادي د واک بیا برحاله کول دي. ازادي راډیو په منځنۍ سپد 12:09 په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویاند کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په اړه وایي
حکومت افغانستان و هم مردم افغانستان از پاکستان صرفا در برابر وعده ها و تعهداتی که داره عمل میکنه.
کابل ته د شاه محمود قریشی د سفر په اړه د پاکستان د رسنیو سره د همکار خبریال سمی یوسفزی نظر هم د سره شریکو.
د پاکستان موجوده حکومت په اړه باندې ویل کیږي چې د کاروز تر سخت اثر او نفوذ لاندې دي.
د افغانستان بانک رئیس له افغانستان بهر ته د ډالرو قاچاق ته اندیشمن دی.
دولت دا دې ته سخت متوجه شوی دی په صلاحاتو کې د تنظیمات نیولي او زه ډېر امیدواره چې د قاچاقبران دا به رسیدلی شي.
د ګوړیا چار تفریح پروګرام لرو او د ځوانانو په پروګرام تاندې څانګه کې دا مسله څېړل شوې.
خپل خولا لیدلې مم دي خلک هم لیدلې جعلي اسناد اخلي او خپل جریان کې مې
تاکل شوی دی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی له افغان چارواکو سره د خبرو لپاره نن له کابل کتنه وکړي. د افغانستان جمهوریت ریاستوایي له پاکستان څخه پر هغو مخکینو یو شمنو د عمل غوښتونکي دی چې د افغانستان د سولې او امنیت په اړه یې کړي دي. عمران خان نږدې یو میاشت مخکې د پاکستان د نوي سر اعظم په توګه لوړه وکړه او تر دې راوروسته شاه محمود قریشی د ده د کابینې لومړی جګپوړی چارواکی دی چې کابل ته ځي. تفصیل د رضوان مراد پوره پورکي.
افغان حکومت له پاکستان څخه غوړي چې پر هغه ژمنو او وادو عمل وکړي چې د هیواد د افغانستان په اړه کړې دي. د جمهوریت ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی دا خبره په داسې حال کې وکړه چې نن د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی له افغان مقاماتو سره د کتنې لپاره کابل ته ځي. ښاغلی مرتضوی بیګا ازادي راډیو ته وویل
بنیادن و تاریخی که بین افغانستان و پاکستان است.
دوی منغوارو چې پاکستان سره اساسی او تاریخی ستونزې حل شي. منغ له پاکستان نه غواړو چې پر هغه وادو او ژمنو عمل وکړي چې له افغانستان سره کړی دي.
د برابر وعده ها او تعهدات کې در عمل نه
کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د پنځشنبه پر ورځ ویل چې شاه محمود قریشی بل افغان مشرانو سره د کابل او اسلام آباد ترمنځ د عمل د ګټ پلان په اړه هم خبرې وکړي. افغان حکومت په 1300 میاشت کې له پاکستان سره د ګډ سولې او پیوستون پر ګډ پلان موافقه وکړه. له تروریزم سره مبارزه، امنیتي همکاري، د سولې او روغې جوړې پروسه، ګډه پراختیا، له پاکستان څخه د افغان کډوالو ستنېدل او د تاوتریخوالي کمول د کابل او اسلام آباد ترمنځ د عمل د ګډ پلان برخې دي. افغان او امریکای چارواکي له پاکستان څخه غواړي چې د هغو وسلوالو پر ضد رښتینی او جدي مبارزه وکړي چې د پاکستان له خاورې څخه په استفادې په افغانستان کې بریدونه کوي. له پاکستان څخه د افغان حکومت بل غوښتنه پر طالبانو د اسلام آباد نفوس ته په پام له افغان حکومت سره د سولې د خبرو لپاره د دې ډلې هڅول دي. د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان وخت تر رسیدو وروسته ژمنه وکړه چې حکومت به په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره همکاري وکړي. خود سیاسی چارو افغان کارپو سمی یوسف زیوی د عمران خان په مشرۍ د پاکستان نوی حکومت د دې هیواد د پوز تر اغیز لاندې دی او کابل ته د شاه محمود قریشي سفر به کومه خاصه نتیجه ونه لري.
د پاکستان د دولت پالیسی د پاکستان پوج او استخبارات لخوا جوړیږي. د دې نه وړاندې هم قریشي د پاکستان خارجه چارو وزیر و. د دې نه علاوه د پاکستان موجوده حکومت په اړه باندې ویل کېږي چې د پوز تر سخت اثر او نفوذ لاندې دي. نو دې عمله هم داسې نه بریښي چې قریشي صاحب سفر دی یو نوی پیغام ولري.
شاه محمود قریشي په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو په مشرۍ یو لوړ رتبه پلاوی د روان سپتمبر میاشت په 15 نیټه له اسلام آباد کتنه وکړه او د پاکستان له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان د سولې او روانې جګړې په اړه خبرې وکړې.
په راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي نن کابل ته ځي او له افغان چارواکو سره ګوري. له کابل د سیاسي چارو کتونکی مجیب لمر دغه شیبه په ټلیفون را سره دی. لمر صاحب، خبرونه تشه راغله. لمر صاحب، لکه څرنګه چې مو په راپور کې واوریدل، ځینې د شاه محمود قریشي د کابل سفر ته خوشبینه نه دي، خو ځینې کسان بیا په دې باور دي چې دا سفر مهم دی ځکه چې د پاکستان د نوي حکومت چې عمران خان مشي کوي د خپل حکومت په سر کې هم ویلي وو چې د افغانستان په سوله کې به مرسته وکړي. ستاسو په باور څرنګه دا سفر ته باید افغانان خوشبینه واوسي؟
عمران خان یادونه کړې وه چې دوی به نه یوازې له افغانستان سره بلکې له ټولو ګاونډیو هېوادونو سره رابطې کوي او دغه سفر هم په هماغه ترڅ کې ترسره کېږي. اما دلته پاکستان اساسي مشکل دا دی چې د پاکستان ملکي حکومت لازم اختیارات نه لري او خصوصا د افغانستان او هند سره رابط د پاکستان د پوځ لخوا تنظیمېږي. نو دلته د پوز اهداف بیل دي او هغه څه چې د ملکي حکومت لخوا تردیده مطرح شوي دي هغه د پوز لخوا نه منل کېږي. له دې وړاندې هم د پاکستان سره توافقات شوي وو او حتی په لیکلي بڼه یې افغان حکومت سره ژمنه کړې وه چې دوی به د سولې او اتصال په برخه کې مرسته کوي، خو هغه ژمنه تردیده به د کاغذ پر مخ پاتې شوې ده او عملي شوې نه ده.
بله،
نو که پاکستان غواړي له افغانستان سره مرسته وکړي مهمه ده چې پخوانۍ ژمنې اول عملي کړي بیا وروسته له هغه نه وړاندې راشي.
لمر صاحب، مخکې مو په راپور کې د سمی یوسفزي په وینا باندې دا خبر واورید او نورو خبریالانو او سیرونکو هم کتونکو هم دا خبره کړې ده چې د عمران خان له حکومت سره د پاکستان پوز ډیر همکار دی، حتی دا تور هم پوری شوې ده چې په انتخاباتو کې پوز لاسوهنه وکړه او زمینه یې دې ته برابر کړه چې عمران خان د پاکستان سر اعظم شي. که چیرته دا خبره ومنل شي نو بیا فکر نه کوي چې د پاکستان دغه د پوز او ملکي حکومت سیاست هم سره یو شوی؟
نو دا چې موږ وانګیرو چې د پاوز او ملکي حکومت سیاست یو شوی ده، دلته دویم آپشن چې مطرح کېږي هغه په افغانستان کې د پاکستان ګټې دي. موږ باید دې ته متوجه اوسو چې پاکستان له افغانستان څخه څه غواړي. یوه اساسي غوښتنه د پاکستان دا ده چې د افغانستان بهرنی سیاست خصوصا د هند سره رابط باید له سره تنظیم شي او تر ډېره حده پورې د پاکستان په خوښه واوسي. دا هغه څه دي چې د افغانستان سیاسي خپلواکي تر سوال لاندې راولي او حتی له منځه وړي. نو دا چې ویل کېږي چې د پاکستان د پوز او ملکي حکومت سیاست یو ده، تر دې دمه یې کنټراکټ نه لیږل کېږي. دا هغه وخت مطرح کېدی شي او منل کېدی شي چې عملا دوی اقدامات وکړي.
په روسیه کې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی دا خبره وکړه چې د سولې هیلې زیاتې شوې دي. دا خبره یې تیره اونۍ دوه ځله تکرار کړه. که چیرته دغه خبره ومنو نو فکر نه کوي چې د شاه محمود قریشي سفر ممکن موثر وي او اغیزمن وي، ځکه چې ډیر کسان په دې باور دي چې د افغانستان د سولې په برخه کې پاکستان ډیر مرسته کولی شي؟
د هیڅ شک نشته چې د افغانستان د سولې په برخه کې پاکستان فوق العاده مرسته کولی شي، ځکه طالبان د دوی کنټرول لاندې دي او د دوی لخوا اداره کیږي، د دوی لخوا خط ورکول کیږي او هغوی د هماغه څه کوي. د سولې په تړاو چې جمهور رئیس غني کومه خبره کړې ده، هغه تر ډیره حد پورې د سیمې او د نړۍ وروستیو هڅو ته اشاره ده. مشخصا امریکا د امریکا هڅو ته چې امریکا د پاکستان باندې تر یو حد پورې فشارونه زیات کړي دي. ولې زما نظر دا دی چې تر هغو پورې چې پاکستان عملي اقدام نه کوي دوی په وعدو باندې باید نور موږ ونه غولېږي، ځکه دوی د تیرو اوولس اتلس کلونو په اوږدو کې تل دوی دي چې مونږ سوله ثبات وړو په افغانستان کې او له افغانستان سره باید مونږ مرسته وکړو، اما عملا دوی بل څه ثابت کړي دي. اوس تر هغو پورې چې دوی اقدام نه کړی نو دا یوازې د خوشبینۍ تر حده پورې کېدای شي، او پاکستان غواړي چې وخت واخلي او تقریبا وخت ځای کې تر هغو پورې چې امریکا کې د امریکا د حکومت رهبري تبدیل شي او هغه بیرته که نوی رهبري راځي او سره په یو ډول مناسبات کوي.
مجيب المار مننه چې په خبرونه کې مو برخه سره واخیسته.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان بانک نن $2.2 میلیون بازار ته د خرڅلاو لپاره راباسي. دا میلیونونه ډالر په داسې وخت کې بازار ته ارزه کیږي چې د ډالر په وړاندې د افغانۍ ارزښت ټیټ شوی دی. د افغانستان بانک له دې اقدام څخه هدف څه دی او آیا دا به د افغانۍ ارزښت پورته یا باثباته کړي؟ رضوان مراد همدا پوښتنه د افغانستان بانک له رئیس خلیل صدیق سره مطرح کړې ده. د افغانستان بانک رئیس وایي
زه پای تاسو اړ وکم چې دا مارکیټ کې مداخله کول یا اسعار او ارزه کول دا له 15 کلونه دوام لري. هر کال افغانستان بانک له 2 تر 3 میلیارد ډالر پورې په مارکیټ کې عرضه کوي. دا عمده دلیل یو فروش یا اسعار یا خرڅ لاو دي اسعار سیاست پولی او وسیله ده. په دې مفهوم چې تاسو دې ډالر او په خرڅ لاو هغه اضافي افغانۍ چې په مارکیټ کې ایجادي یا تاسو راټولوي ترغو وکړي چې په دې اساس د قیمتونو کنټرول اوجی تلاړی یعنی د انفلیشن مخه ونیسي. نو بانک مرکزی یو پالیسی او یو هدف امداده چې د قیمتونو ثبات باید وساتي نه د اسعار. بنان کله چې موږ اسعار په پنځه سکلو کې خرڅوي په مارکیټ کې دا د خاطر نه دي چې باید اصلا د اسعار نرخ یو حتی وټاکل شي. چې د اقتصاد له نگاهه یو هیواد د پیسو ارزښت د هیواد د اقتصاد قوت پورې اړه لري. د اقتصاد یو هیواد اقتصادي قوت معنی دا ده چې څونه تولید لري، څونه استخدام لري، څونه صادرات لري. دوام دا ده که موږ ووینو چې بنا په مختلفو عواملو یا له حده چې هیڅ معمول نه ده جاتي په دغه وخت بانک مرکزي دا وظیفه ده چې یو مداخله وکړي ارزه وکړي تر هغو چې غیر منظم تغییرات د اسعارو نرخ نه دغه مخنیوی
کړي. څه موده مخکې هم افغانستان بانک میلیون ډالر بازار ته عرضه کړل، له هغې نه چې کوم اهداف او نتایج تاسې توقع درلوده هغه مو ترلاسه کړل، یعنی فایده ورسوله؟
چې اسعارو معلومات تحصیل د ډالرو یو عامل اقتصادي و، بل عامل په دغه دوو میاشتو کې یو بل تغییر راغی چې هغه کله چې امریکا په می میاشت کې اعلان وکړي چې موږ ایران سره د اتومي قرارداد نووځو او ووت، نو اولین ضربه یې په اګست کې وه چې په ایران باندې تعزیرات شوه. دا تعزیرات باعث دی چې د ایران پیسې د ډالر په مقابل کې ډېر سخت ضربه ولید. په دغو ورځو کې اوس تاسو ګورئ 15,000 تومان چې دا 1,050,000 ریال کېږي یو ډالر، او هلته د ډالر راتګ هم ډېر مشکل شوی دی. بنان ګورې دلته چې یو حادثه هېواد ډالر ډېر قیمت سي و تاسو ټیټ ډېره طبیعي خبره ده. په ټولو هېوادو کې دلته احتکاري حرکات شروع کېږي. کسان چې په اسعار کې معامله کوي دوی د خپل شخصي ګټو لپاره دا پیسې هغه سپیکولیشن کوي. ده احتکاري حرکات دي چې هلته خرچي څو یو څه ګټه لاسته راوړي.
داسې هم ویل کېږي چې یو خو پر ایران باندې بندیزونه ولګېدل، د ایران کرنسی یا پولي واحد د ډالر پر وړاندې ډېر زیات ولوید، لکه څنګه چې تاسو ویل کلدار ولوید، د هند پر کرنسی باندې هم تاثیر او اغیز وکړ. د افغانستان نه ویل کېږي چې له ایران ته ډېر زیات ډالر قاچاق شول، دې موضوع څومره د افغانۍ حیثیت ته زیان ورسو؟
زه دا نسم را ده ولی چې افغان نه قاچاق کی هیڅ شک نه سي یو تعداد نه، دا ټول افغان کې هغه نه دي اخته نه دي، یو تعداد محدود کسان چې دې قاچاق کې لاس لري. اما اوس ټول کسان چې دولت دا دې ته سخت متوجه شي دي په سرحداتو کې د تنظیمات نیولي، او زه ډېر امیدواره چې د قاچاق بران ده دا به د سګینې سي قاچاق ستا هیڅ شک نه ستنا ایران ته نه ده. د تاسو ارزو کوم چې دا د مزار شریف د حیرتان لارې زی تر ازبکستان ته ترانزیت زی دبي او نور هیواد او ذات اما زیات تقاضا په ایران کې څنګه زیات التزی د دې کې اما حد هیڅوک چې پیږي تاسو دا د ورځې یو لک ډالر زی او کې یو میلیون زی
د افغانستان بانک رئیس خلیل صدیق. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولې شي. نړیوالو چاپي خبرونه په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ صفی الله سنکزی کتنه ورته کوي.
وال ستریت جرنال ورسپانې د افغان خزو لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د پراختیايي ادارې د پروګرام په اړه یو مطلب خبر کړی. د ورسپانې په لیکنه د افغان خزو لپاره تر ټولو لوی پروګرام چې په تیرو دریو کلونو کې شاوخوا 90 میلیون ډالر پرې لګیدلی اصلا خپل هدف ته نه دی رسیدلی. وال ستریت په افغانستان کې د امریکا د مرستو پر سر د څارونکو ادارې یا سیګار د مشر جان سوپکو په حواله لیکلي چې دغه پروګرام په افغان ادارو کې یوازې 15 خزو ته کار پیدا کړی او بس. د سیګار په باور د امریکا متحده ایالاتونو پراختیايي ادارې په افغانستان کې خپل اهداف پڅه مختوړی او د امریکایي ټکس ورکونکو پیسې له خطر سره مخ کړي. د افغان خزو د توانمندې پروګرام چې پروموټي بولی په عمومي خصوصي او مدني برخو کې د خزو ته پرمختګ لپاره د 15 کلونو په مخه پیل شوی وو. وال ستریت جرنال رسپانی ریپورت ورکړی هدف دا و چې دغه پروګرام لاره 1200 خزي په حکومتي ادارو کې شامل شي. خو اوس یوازې 15 خزي دغه پروګرام لاره دولتي ادارو کې د کار چختنه نشوي. سیګار وای دا ډیر ضعیف هدف ده. د امریکا متحده ایالاتونو پراختیايي ادارې یو ایسټ سم د سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې د موندنو په اړه تبصره نه ده کړې. انډیپندنت ورسپانې د هغه افغان په وژل کېدو مقاله لیکلې چې له برېټانیا ایستل شوی وو. د ورسپانې په لیکنه زین الدین فضلی په برېټانیا کې له 14 کلونو اوسېدو وروسته دغه هیواد د کورنۍ چارو وزارت لخوا وتلو ته اړ شوی وو. انډیپندنت لیکلي چې ښاغلی فضلی افغانستان ته له رسېدو وروسته د طالبانو لخوا ووژل شو. په دوام کې راغلي چې دغه 30 کلن افغان له خپلې ښځې او څلورو ماشومانو سره چې په برېټانیا کې زیږېدلی وو د کډوال په توګه ژوند کوو، خو له څو وړو سرغړونو وروسته وتلو ته اړ کړای شو. ورسپانې دغه وژل شوی افغان کډوال د خزي سميره فضلي په حواله لیکلي چې تیر جمعې په فیسبوک باندې د خپل میړه مړې ولید او لدی پیښه خبره شوه. زین الدین فضلي د میدان وردګ ولایت اصلي اوسیدونکی وو او په 2000 میلادي کال کې چې سیمه یې د طالبانو تر واک لاندې وه برېټانیا ته وتښتید. د انډیپندنت په ریپورت کې راغلي چې سميره فضلي په وار وار برېټانوي قاضیانو او چارواکو ته عذر کړی و چې میړه یې افغانستان ته وانستوي، خو داسې ونه شول. میرمن فضلي ویلي څلور وړه بچیان چې شپاړس، دیارلس، شپږ او درې کال عمر لري د خپل پلار تر مرګ وروسته سخت پریشانه دي. په بریتانیا کې د مخالف کارګر ګوند د کورنۍ چارو متبادله وزیر داین ابوت له بریتانیا تر وتلو وروسته د طالبانو لخوا د زین الدین فضلی د وژلو خبره ټکان ورکوونکې بللې او ویلې دي چې حکومت د هغه ګواښ په وړاندې چې خلک ورسره مخ دي غفلت کړی. د بریتانیا د کورنۍ چارو حاکم وزارت بیا د زین الدین فضلی د سرغړونو او د ایستلو د جزئیاتو په اړه څه نه دی ویلي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
دا ساجی راډیو د دې سات په خبرونه کې د افغانستان په اړه وړاندې نور مطالب هم لرو، خو اوس یو نړیواله مسله راخلو او د امریکا مربوط. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډانلډ ترامپ د انتخاباتي کمپاین پوخوانی مشر پاول مانافورت د دسیسې جوړولو او په قضایي چارو کې د لاسوهنې په برخو کې پر ځان لګیدلې تورونه په یو ډول منلې دي. د مانافورت اعتراف د ولسمشر ډانلډ ترامپ لپاره یو بل قانوني ستونزه پیدا کړې ده. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور وړاندې کوي.
د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د انتخاباتي کمپاین په خوانی مشر او د سیاسي صحنې لابي کوونکی پال مانوفورت پرون له څارنوالانو سره د یوې معاملې له مخې موافقه وکړه چې پر ځان به له لګېدلو تورونو څخه په دوه مواردو کې په لاس لرلو اعتراف وکړي. څارنوال اندریو ویسمن د واشنگټن یوې محکمې ته وویل مانوفورت په دوه مواردو کې د خپل جرم په منلو اعتراف کړی دی او دا اعتراف د همکارۍ د یوې معاملې پر اساس شوی دی. پال مانافورت موافقه کړې چې د بدولس مشرۍ په وروستۍ انتخاباتو کې د امریکا پر ضد د دسیسې د جوړولو او محکمه کې د شاهدانو د مخنیوي په مسأله کې پر ځان لګیدلې تورونه ومني. دا تورونه د ځانګړي څارنوال رابرټ مولر د هغو تحقیقاتو برخه ده چې د متحده ایالاتو په ولسمشریزو انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه پیل شوي دي. خو د څارنوال او محکمې لخوا په دې اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي چې د ولسمشر ټرمپ د انتخاباتي کمپاین پخوانی مشر کوم ډول همکاري منلې ده. بل لور ته د مانفورت مدافع وکیل کیوین ډاونینګ خبریالانو ته وویل دا د ښاغلي مانفورت لپاره یو سخت ورځ ده، خو هغه مسؤلیت ومنه او هغه غوښتل یقیني کړي چې کورنۍ یې توانېدلی شي چې خوندي او ښه ژوند ولري. ټول باید دا په یاد ولري. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا سندرس ویلي دي چې د مانفورت لخوا پر ځان د لګېدلو تورونو منل د ولسمشر ټرمپ او د هغه د 2016 کال له بریالي انتخاباتي کمپاین سره هیڅ ډول تړاو نه لري. پاول مانفورت په ولسمشر ډونلډ ټرمپ پورې مربوط پنځم کس دی چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه د ځانګړي څارنوال رابرټ مولر د تحقیقاتو په لړ کې پر ځان لګېدلي تورونه منلي دي او له روانو پلاټونو سره په همکارۍ هم موافقه کړې ده.
د امریکا له متحده ایالاتونو څخه یو تن غواړي چې سپوږمۍ ته ولاړ شي او په خپل خرچ. په دې اړه تفصیل له اسمت څاروانه.
سپیس اکس کمپنۍ چې مرکز یې په کالیفورنیا کې دی ویلي چې یو تن ورڅخه غوښتي چې په بی اف آر فضایي راکټ کې د سپوږمۍ مدار ته بوزي. د رویټرز او فرانس پریس خبري اژانسونو د راپورونو له مخې ټاکل شوې ده هغه ستور بیړۍ چې سپیس اکس کمپنۍ د مریخ د سفر لپاره جوړوي د سپوږمۍ مدار ته انسان هم یوسي. د سپیس اکس کمپنۍ ویندوی په یو ټویټري پیغام کې ویلي چې یو تن چمتووالی ښودلی چې په بی اف آر ستور بیړۍ کې د سپوږمۍ شاوخوا ته ځي. په همدې حال کې د ټسلا خاوند الن ماسک به د دوشنبه په ورځ چې د سپتمبر 18 کیږي د دې سفر جزئیات اعلان کړي. تر اوسه پورې یوازې 24 انسانان سپوږمۍ ته تللي دي. وروستی انسان په 1922 میلادي کال سپوږمۍ ته تللی و او له هغه راوروسته هیڅوک سپوږمۍ ته نه دی تللی.
ستاسو له پیغامونو
لالایمه د کندهار خبرې کوم. د دغه معروف ارغسان پر برابر باندې چې د بند کوم دلته موضوع د شپږ وکاله شپږ کاله و د مخه دغه موضوع وروره چې وایي راپور د سی بیا بیرته ورکه سی وایي دغه تیر والی چې دغه والی ورور دی دغه په وخت کې و دغه موضوع وروره د موضوع به چې راپور ته کړي د ازادي رادیو دغه موضوع مشرکه کې چې وروره دغه اوس دغه ولي نه کیږي بندې چې وروره پنځو ولسوالۍ کې ګټه رسېږي چې یوه د دامان ولسوالۍ ده یوه د تختپول ولسوالۍ ده یوه د بولدک ولسوالۍ ده یوه خودې سره معروفو یوه ارغسان دي.
زه د شیرزادو نه جبار خان خبرې کوم. او زمونږ د شیرزادو په سړک باندې کار بیا ډېر سکنه دی. د دې سړک په جوړېدو سره زمونږ په زارا ډېره وده کړې ده. مخکې مونږ به چې کومه ترکاري یا رومیان را رسول ښار ته به ډېر په قیمت لګښت باندې را رسېدو. اوس موټر والا مونږ سره ډېره ګزاره کوي. تر میمزې پورې سړک پوخ شوی کنګریز شوی او دغلته کار سکنه دی. شرکت والا کار سم نه کوي. غواړو د وزارت کې پیدا مې نه چې دغه کې مونږ سره لږ نور هم همکاري وکړي. زمونږ ولسمو اوس د زراعت په مخه کړې ده او چې مونږ ته دمونږ چې کوم تولیدات د زراعتي چې دا په ارزان قیمت باندې جلال آباد ښار ته کابل ته راورسو مونږ باندې بیا د کرایه لګښت هم راځي. نو نور هم د ولسونو زراعت ته مخه کړي مونږ غږ لوړ ټولو چارواکو ته باید ورسي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند. سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سرونه سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود
تر شنه آسمان لاندی هر شنبه د ماسپخین له دو تر څلور بجو.
تر شنه آسمان لاندی پروگرام نن یو ساعت د آسیا جام کرکټ لوبو ته ځانګړی شوی دی. ټاکل شوی دی چې د 2013 میلادي کال د آسیا جام د کرکټ د یو ورځنیو لوبو سیالي نن په متحده عربي اماراتو کې پیل شي. نن مسابقه د سریلانکا او بنګلادیش ترمنځ ده او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د آسیا جام لوبو په ترڅ کې د دوشنبې په ورځ باندې خپله لومړۍ مسابقه د سریلانکا په وړاندې ترسره کړي. په دې جام لوبو کې د افغانستان او سریلانکا او بنګلادیش ترڅنګ د هند، پاکستان او هانګ کانګ ټیمونو برخه اخیستې ده. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. په فرا کې د افغان ځواکونو د هلیکوپټر د سوځېدو په پیښه کې 15 تنه وژل شوي دي. دا پیښه تېره شپه د خاک سفید په رنج سیمه کې هغه مهال وشوه چې د افغان چارواکو په وینا د هلیکوپټر بیړنۍ ناسته وکړه او اور یې واخیست. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی په مشرۍ پلاوی به نن په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له چارواکو سره پر دوه اړخیزو مسایلو خبري وکړي. د پاکستاني رسنیو په وینا شاه محمود قریشی به د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله سره هم وګوري. ټاکل شوی ده چې د افغانستان بانک نن 2.5 میلیون ډالر بازار ته عرضه کړي. د 2013 کال د آسیا جام د کرکټ د یو ورځنیو لوبو سیالي نن په متحده عربي اماراتو کې پیل شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د بهرنیو چارو پر پخواني وزیر جان کیری انتقاد کړی دی چې په وروستیو کې څو ځله د ایران له بهرنیو چارو وزیر سره کتلی دی. جان کیری تېره اونۍ په یوه راډیوي مرکه کې وویل چې له کله یې د بهرنیو چارو وزارت پرې ایښی دی، درې څلور ځله یې له جواد ظریف سره غونډې کړي دي. د جرمني سټریاسم ویل تر څو چې په اوکراین کې د منسک د تړونونو په اساس دوامدار اوربند نیوی ټینګ شوی، د اروپای ټولنې بندیزونه به پر ماسکاو په خپل حال وي. او سعودي عربستان پرون ویل د یمن د حوثي یاغیانو لخوا بشتل شوی بالستیک توغندی چې د سعودي د تیلو تاسیسات یې هدف په هوا کې لمنځه وړی. د سجرډو پروانه خبرونه کې وړاندې د غوړې اچار تفریح پروګرام لرو او د ځوانانو پروګرام هم لرو. او د ځوانانو په پروګرام کې دا مسله چړل شوې ده چې یو شمېر ځوانان د پیسو په بدل کې غواړي چې تعلیمي اسناد ترلاسه کړي. دا موضوع په تفصیل د تاندې څنګه په پروګرام کې چړل شوې ده. خو اوس د افغانستان د امنیت په اړه یو تحلیلي مطلب لرو. څارونکو وایي چې د افغانستان جګړه شاید د سوریې تر جګړې ډېره خونړۍ وي. څارونکو د افغانستان او سوریې په جګړو کې د تلفاتو ارقامو ته د اشاره په ترڅ کې اټکل کوي چې د افغانستان جګړه شاید د نړۍ د یوازینۍ خونړۍ کړکېچ په توګه دوام وکړي. فرانس پریس خبري اژانس په دې اړه په یوه تحلیلي مطلب کې د کارپوهانو په وینا لیکلي دي چې د افغانستان د جګړې لپاره د سپینې ماڼۍ نوې ستراتیژي هم د پخوانیو هغو په څیر کامیابه نه ده. په دې اړه د فرانس پریس اژانس د تحلیل لنډیز احمد تکل وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د افغانستان په 19 کلنه جګړه کې تشدد اوج ته رسېدلی، څارونکي وایي دا جګړه ښایي سږ کال د سوریې او د نړۍ د بلې هرې جګړې په پرتله ډېره خونړۍ وي. دا مایوسونکې ارزونه د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت د چارواکو له خوشبینانه څرګندونو سره څرګند توپیر لري او د افغانستان د کړکېچ په ختمولو کې د ناامیدۍ نښه ده. فرانس پرس خبری اژانس په خپل تحلیلي راپور کې لیکي په داسې حال کې چې د سپتمبر د 11مې له حملو راورسته په امریکا کې زیږیدلی نسل رسیدلی او د همدې نسل ځوانان اوس په پاوڅ کې خپل نمونه لیکي. دا مایوسونکې څیړنه ښیي چې د افغانستان د جګړې لپاره د ولسمشر ډونالد ټرمپ ستراتیژي هم د پخوانیو ولسمشرانو په څیر ناکامه ده. د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د افغانستان د چارو کارپو جانی والش فرانس پرس اژانس ته ویلي چې د افغانستان د جګړې له زیاتېدونکو تلفاتو او د سوریې د جګړې د احتمالي ختمېدو له نښو نښانو ښکاري چې د افغانستان جګړه ښایي د نړۍ د یوازینۍ خونړۍ کړکېچ په توګه دوام وکړي. والش وایي په افغانستان کې هر کال یو نوی خونړۍ کال وي او وضعیت هر کال د تېر هغه په پرتله نور هم خرابیږي. د سوریې د بشري حقوقو د څار د ټولنې د ارقامو لمخه په دې هیواد کې د تیر یو کال په جګړو کې له 15 زرو زیات خلک وژل شوی. خو د بحران د نړیوال سازمان سلاکار ګرایم سمیت وایي له نښو نښانو ښکاري چې د افغانستان په جګړه کې د ملکي وګړو او د جګړې د ګډونوالو په ګډون د وژل شویو کسانو شمیر په 2013 کال کې ښایي 20,000 ته ورسیږي. سمیت وایي دا د نړۍ د بلې هرې جګړې د تلفاتو په پرتله لوړه شمیره ده. د جګړو د تلفاتو ثبتونکې نړیواله اداره UCDP چې مرکز یې په سویډن کې دی وایي په 2018 کال کې په افغانستان کې د جګړې د ټولو خواوو د تلفاتو شمیر 9,604 نوي تنه وو. دا ټولنه اټکل کوي چې د افغانستان د جګړې د تلفاتو شمیر به سږ کال په بېساري ډول زیات وي. د پوځي چارو کارپو محمد اګل مجاهد فرانس پرس اژانس ته ویلي چې افغانستان د سیمې او نړۍ د قدرتونو ترمنځ د نیابتي جګړې په ډګر بدل شوی او وضعیت یې په خرابېدو دی.
افغانستان به طرف جنگ های نیابتی روان است و به طرف از این روان است که سوریه بدتر شود. شما اینجا میبینید آهسته آهسته جنگ های نیابتی سعودی و ایران، جنگ های نیابتی هند و پاکستان و جنگ های نیابتی روسیه و چین و آمریکا را، اینجا اختلافات روز به روز زیاد شده میره.
د ملګرو ملتونو د یو وروستي راپور له مخې د افغانستان د جګړې د ملکي تلفاتو شمیر د روان 2013 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې څه کم 1,100 ته لوړ شو چې په پخوانیو کلونو کې ساری نه لري. د فرانس پرس راپور د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مرستیال ویاند نصرت رحیمی په حواله لیکي چې د 300-400 ترمنځ وسلوال مخالفین هر اونۍ په جګړو کې وژل کیږي. رحیمی په جګړو کې د وژل شویو ملکی وګړو او افغان پوځیانو شمیر ونه خوت، خو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش د ادارې سیګار د راپور له مخې له 5,000 زیات افغان پوځیان هر کال په جګړو کې وژل کیږي. خو څارونکي باور لري چې د تلفاتو دا شمیرې له حقیقت سره اړخ نه لګوي. د بحران د نړیوال سازمان سلاکار ښاغلی سمیت وایي چې سږ کال د افغان ځواکونو تلفات ښایي بګنوونکي وي.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا.
خواږه اوریدونکو سلام. د حکومت او ګوندونو جنگ په پراخېدو ده او داسې ښکاري چې دغه لوی جنگ به راتلونکي انتخابات خوای لستونی تیر کړي او کاندیدان به د خپلو عکسونو ارمانونه د شکایتونو په زنګو کې زنګوي، ځکه د ولسوالیو د شوراګانو خواغه دي لاړ ژوندي زړندي په ځمکه ننوتل، وایي امنیتي شرایط خراب دي. د خبرونې په پیل کې مو د جنگ بندولو د عالي شورا یا ویالي غونډې ته بیایو چې خبر شي د جنگ بندولو عالي شورا څه کارونه کوي.
د جنگ غلي کولو د عالي شورا محترم غړو، مونږ او تاسو باید له دې وروسته په رښتیا د جنگ د غلي کولو پالیسی پر مخ بوزو او خپل مستقیما د وسلوالو سره خبرې وکړو، قناعت ورکو او له جنگ نه واړو که څنګه مو خوښه ده. ځکه چې مونږ او تاسو دا څو کاله ډېر زیات ډالر نوشي جان کړل، خو د جنگ غلي کولو په کار کې مو هیڅ پرمختګ ونه کړ. ډېر لوړ لوړ معاشونه او خرڅونه مو دي، موټرونه او کشوفش مو دي. نو چې رښتیا وایم، نن به د هغې لومړۍ ډلې لست ونیسو چې سر له سبا وسلوالو سیمو ته لاړ شي او له وسلوالو سره مخامخ خبرې اترې وکړي، هغوی ته قناعت ورکړي. نو په دې حساب به سبا ته آغلې ګلروپۍ د جنگ غلي کولو عالي شورا معاونه صاحب کندهار کې د وسلوالو سیمو ته لاړ شي او قناعت دې ورکړي چې جنگ د وطن په تاوان دی. معاونه صاحب،
بله صاحب،
سبا ته به له خیره سره لاړ شي.
رئیس صاحب، که زما پر ځای ګلغوټۍ ولاړه سي ښه به وي، ځکه چې زه سبا ته هند ته روانه یم. سردردي راته پیدا سوې ده، د هغه تداوي کوم.
هند ته بیا کوم بله ورځ لاړه شه، اوس دا کار ضروري دی.
رئیس صاحب، په سترګو خو اوس مې په ډیلي کې د سردرد د متخصص نه وخت اخیستی دی او د معاینې پیسې مې هم ورکړي دي.
نو چې داسې ده، ګلغوټۍ ته لاړه شه.
رئیس صاحب، په سترګو بتللې وم، خو سبا ته مې د خور تغجمي ده او بل سبا ته مې د لور شابشاش ده، بل سبا ته مې د بلې لور د خسر واده دی او څو نورې معاملې هم لرو.
نو څوک به لاړ شي؟
رئیس صاحب، چې دا دومره کرونه ولاړو نه اوس نو د څه لپاره ځو؟ اوس هم خبرې روانې دي.
دا دومره کلونه موم خیانت کړی، مفت ماشونه او امتیازات ما اخیستی دی.
رئیس کمی جلسی مو خو ندی کړی، په دا دومره کلونو کې له حساب وتلی جلسی مو کړی دی. او تا ته خو معلومه ده صاحب چې جلسه څومره سړی ستړی کوي، داسې جلسی چې نه به سر معلوم وو او نه به پای.
ډاکټر صاحب، هغه مو هسې د مطبوعاتو او د خلکو سترګو ته خاورې ورشیندلي. جنگ په جلسو نه ودرېږي، ګرځېدل غواړي، زحمت ایستل او خطر منل غواړي.
صاحب، دغه مو هم کړي دي. څو هیوادونو ته هم ولاړو او هغه د الوتکې د سفر خطرونه مو هم په ځان ومنل.
رئیس صاحب، ډاکټر صاحب رښتیا وایي، له دې مخکې چې د جنګ لې کولو د عالي شورا غړی او معاونه سم، هېڅ په الوتکه کې نه وم سپره سوې. باور وکړئ چې هغه لومړی ځل چې دوبۍ ته تللو، تر هغه ځایه قیامت راباندې تېر شو. دومره وېرېدم چې پوښتنه مه کوه.
اوس خو په اونۍ کې دوه ځلې ځي او راځي.
صاحب، بلاته شوم او کورنۍ مې هم نه پرېږدي، بس چې پرده یې پکار وي هم راته کلک وي. وایي لاړه سه، له دوبۍ نه یې راوړه، او که یې شکور او جارو پکار وي هم یې پسې لېږي.
رښتیا وایي، ما ته هم دوس ټول کلک دي چې د خور دغ جمې ته دې له دوبۍ نه سوغاتونه راوړه، او د لور شوشش ته هم له دوبۍ د ماشوم جامې او زانګو راوړه. صاحب، د مفتو ډالرو ډېر بد مخته کړو.
تا دعا کوئ چې خدای دې بندوي نه، که بند شي ډېر خلک به بې پردې شي.
بې پردې نه چې بیا هر څه به شي.
زنو ډاکټر صاحب، ته له خیره لاړ شه، دوی به بیا کوم بل ولایت ته ولېږم.
رئیس صاحب مهربانه، قربان دې سم. زه خو سبا ازبکستان ته او بیا له هغه ځایه تاجکستان ته او قرغیزستان ته ځم. هلته مې ځان چاپي کوم، ټول وجود مې شخ پخ دی. رئیس صاحب، ته خو پوهېږې هدا سې زه څومره کار کوم.
هلته بیا کوم بل وخت لاړ شه، اوس دا کار ضروري دی.
رئیس صاحب، قربان دیسم، ټیکټونه مې اخیستی دي او په هوټلونو کې مې کوټې هم بوک کړې دي، اوس دا څنګه کوم؟
نو اوس څنګه وکړو؟
رئیس صاحب، داسې به وکړو چې لومړی دی اردو او کماندو ورشي او وسله وال دې بې وسلې کړي، بیا به موږ ورشو او د جنګ بندېدو خبرې ورسره وکړو، که څنګه؟
ډاکټر صاحب رښتیا وایي، تر څو چې وسله وال بې وسلې نه شي موږ خبرې نه شو سره کولی. د ټوکو کار خو نه دی.
زمون خبری اله زندان تتللی و او پا دیر خواره یه دروخته کمربن لیو انتاری سر مرکه کرده که یه ری خوان بدر کری. و بخی لومنای موزان را او پیجنه؟
زه انارګل، د بادامګل زوی، د چارګل مسی او د سپینګل کړوسی، د انتیاري واسکټ ګرځولو په تور بندي.
څومره کلونه قای تر باندې ختلی؟
تر اوسه مې لاقید نه دی ختلی، خو د بندي کېدو مې دوه کاله او لس میاشتې کېږي.
د بند موده دې ولې نه ده معلومه شوې؟
پیسې غواړي.
څومره؟
کال یې په $15,000 بیه کړی دی.
څنګه په 15,000؟
وای کم له کمه باید 40 کاله بندي شي، نو که هر څومره غواړي چې کم شي کال $15,000 حسابو.
نو کال په $15,000 خو ډېرې زیاتې پیسې دي.
او د همدې لپاره مې تر اوسه د بند موده نه ده معلومه شوې.
نو تر څو به دغسې نامعلومه وي؟
نه پوهېږم.
د څه شي په تور بندي شوی؟
د انتحاري واسکټ د اغوستلو په تور.
نو تا ولې انتحاري واسکټ اغوسته او چېرته دې ځان الوزاوه؟
انتحاري واسکټ چېرته و؟ خرنه غورځېدلی وم، پخته یې اوږه مې خوږېده. بیا روغتون ته لاړم او روغتون له عکسونو اخیستلو او سیټي سکن وروسته د یوې خلطې دوا سره یو واسکر ته ورته کمربند هم راکړه چې وای غوندم. ډاکټر ویل که دا ونه غوندې نو پخته یې اوږه دې خوري او درد نور هم زیاتېږي. نو ما هم واغوسته او سبا ته چې ښار ته راغلم په یوه تالاشۍ کې کوس کړم او چې په ځان مې لاس راکش کړه چې هغه یې کړه وایي لاسونه دې پورته ونیسه.
بیا دې لاسونه پورته ونیول؟
ونو څه مې کړي وو. سمدستي یې لار بنده کړه او ویل یې چې شور ونه خوري. په څو دقیقو کې څو موټره ورسېدل او محاصره یې کړم.
د څه لپاره؟
وایي انتحاري او ځان چاودنه کوي.
نو تا ورته ونه ویل چې دا مې کمربند اچولی، پوښته یې اوږه مې ژوبل شوي.
ورته ومې ویل خو چا مې غږ وانه اورېده. لاسونه را ول چکرل او خلطه سر ته را واغسته کمربند سیری کو بویتلم ترڅو رزو کوټه قلفی ووم وهلو دربولو ویخ پاتې کولو او لنور شکنجو ورسی چارنوالی ته وړاندې کړم.
نو هغوی څه وایل؟
هغوی ویل چې ولې دین تیاری کوو، کومه ځای رالیږل شوی، څو تنه یې د چا په واسطه تر دې ځای راوړل شوی او وروستي پلانونه مو څه دي؟ چې هر څه مې ورته وویل، انتحاري واسکټ نه و، هغه ډاکټر د کمربند په ځای راکړی و، پوښته یې اوږه مې خوږېدله که نوي ډاکټر راوغواړئ. له هغه پوښتنه وکړئ، هغوی دا یوه خبره کلکه نیولې وه چې په چا د چاودنه کوله، چا رالیږلی وي او نور څو تنه در سره و.
نو آخر څنګه شو؟
آخر یې دا شو، ویل یې $50,000 راکه، واسکټ به په چسپکی بم بدل کړم. د هغه جزا کمه ده، خو ما ورسره ونه منله. ما وی لیوانی خو نه یم چې د ناقې تور په ځان پورې وتړم. څارنوالۍ محکمې ته ولیږلم.
نو محکمې واسکټ یا کمربند راوړ که نه؟
نه، راته وی ویل چې بچیه، که ځان در باندې ګران وي نو لاړ شئ ډالر راوړه چې همداسې سرې سترګې د بېګناه ثابت او آزاد کړم، که نه نو د زندان په کوټو کې به وروس چې وروس.
نو تا ورته ونه ویل چې کمربند مې اغوستی و؟
هغوی ویل چې بچیه، په دې خبرو پسې مه ګرځه، څو کاله وروسته به یې خپل هم نه منې چې کمربند یې اچولی و.
پراوانا ننګیر نشنه برابر کړی و او برخه اخیستونکی و برای افغانپور هارون گلزاد، ستاره امینی، سپوږمۍ حسین حکمت او زهیله زرمتی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اورېدلی، لیدلی او لوستلی سئ. ازادي رادیو ټکی کام.
تاندې تانګې
د ځوانانو خبرونه د تاندې څانګې. درنو اوریدونکو سلامونه. په افغانستان کې که څه هم د لوړو زده کړو دولتي او خصوصي پوهنتونونه مخ په ډیرېدو دي، خو له بلې خوا یو شمېر ځوانان وایي چې دغه پوهنتونونه د پیسو په بدل کې د لیسانس او حتی د ماسټري اسناد خرڅوي. په دې خپرونه کې په همدې اړه غږیږو چې ولې یو شمېر ځوانان ټولګي ته د تګ په ځای په پیسو د اسنادو اخیستلو ته زړه ښه کوي.
دوی د درس په کیسه کې نه دي، دوی یوازې د موقف دپاره دا کار کوي.
هغوی چې په پیسو اسناد اخلي له کومو ستونزو سره مخ کېدلی شي؟
کاملا معلومیږي چې دوی وړتیا نه لري او حتی هغه کوم مسؤلیت چې ورته سپارل شوی دی هغه په سالمه ډول نشي کولی سي ادا کړي.
او د لوړو زده کړو وزارت د جعلي اسنادو د خرڅلاو د مخنیوي په برخه کې څه کړي؟
په تېرو دوه کلو یا درې کلو کې هغه اقدامات چې شوي موږ د خیالي محصلینو په بشپړ ډول باندې مخه نیولې.
دا به په دې خپرونه کې را سره واورئ چې ما همین هیواد جوړه کړي.